アーサーメイラジオ。
السلام علیکم، وخت سهار و بجې د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه په سهارنی خبری مجله پیلو چې زه سلطان محمد سرور د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د مجلې د پیل په خبری ریپورتونو کې به واوري چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې یوازې د هواد ملی امنیتي ځواکونه به په خوندوز کې د وسلوالو مخالفانو په ضد جګړه کوي. خو د هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د یوې C-130 ډوله الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د 5 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسه مړه سوي دي. افغان چارواکي وایي له قندوز ښار څخه د وسلوالو طالبانو د ویستلو عملیات روان دي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. او د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو په مرکزونو تازه هوایی بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د یوې C-130 ډوله الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د 5 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسه مړه سوي دي. دغه الوتکه وړمه شپه د جلال آباد په هوایي ډګر کې نسکوره شوې. داسې نښې او دلایل نشته چې دغه الوتکه به د مخالفینو د ډزو په نتیجه کې نسکوره شوې وي. تحقیقات روان دي. امریکا په افغانستان کې تقریبا 10,000 عسکر لري. افغان چارواکي وایي له قندوز ښار څخه د وسلوالو طالبانو د ایستلو عملیات روان دي. افغان ځواکونو د ناتو د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس او هوایی ځواک په مرسته په قندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو مرکزونه په نښه کړي دي. افغان ولسمشر او دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس پرون په کابل کې په یوې خبري غونډې کې وویل چې قندوز ته اضافي ځواکونه رسېدلي دي. ښار یې نیولی خو وسلوال طالبان لا هم په ځینو سیمو کې مقاومت او جګړه کوي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. د قندوز له سقوطه وروسته یو شمیر جهادي قماندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او وی ویل چې د قندوز د دفاع لپاره به له طالبانو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي. خو ولسمشر غنی پرون په یو خبري کانفرانس کې ټینګار وکړ چې د قندوز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید یوازې د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د قندوز له سقوطه وروسته د هیواد په ملي او دفاعي ځواکونو کې د خلکو د ثبت نام په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. محمد معصوم ستانگزی پرون له ولسمشر غنی سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه خبریالانو ته داسې وویل:
برای اولین روزی است که تعداد کسایی که در مراکز جلب و جذب نامها خود را نوشته کردن سه چند روزهای قبل بودن و این معنای از این است که جوانهای افغانستان برای دفاع از افغانستان آماده هستند و حاضر هستند.
سرپرست دفاع وزیر همداراز وویل چې په قندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو د تصفیې عملیات د ملکی وګړو د تلفاتو له ویرې په احتیاط سره ترسره کیږي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو په مرکزونو تازه هوایی بریدونه کړي او درنه مرګژوبله یې ور اړولې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د پوځ جټ الوتکو ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرته سیمه د تخیلو کې د وسلوالو په مرکزونو هوایی حملې وکړې چې لږ تر لږه 25 وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم پوځي مقامات په دې بمباریو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي خو تر دې دمه یې د وژل شویو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. هند پرون په کشمیر کې د سولې لپاره د پاکستان څلور فقرایي پلان رد کړ، خو ویل چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د دواړو هیوادونو خبرې باید له سره پیل سي. د دغه پلان جزئیات د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې اعلان کړل او وی ویل چې دا دواړه اټومي گاونډي سیالان باید په کشمیر کې د اوربند په اړه موافقه وکړي او له دې ویشل شوې سیمې څخه د پوځي ځواکونو د ویستلو په برخه کې باید ګامونه پورته کړي، خو هند دغه وړاندیز سمدستي رد کړ او پر پاکستان تور ولګاوه چې ظاهرا خپل ځان د تروریزم قرباني بولي، خو په حقیقت کې د تروریزم د ملاتړ او روزنې له کبله د خپلو پالیسیو قرباني دی. د عراق صدر اعظم وایي کچېرې روسیا په عراق کې د هوایي بریدونو وړاندیز وکړي نو بغداد به یې هرکلی وکړي. سره له دې چې تر اوسه دغسې کوم وړاندیز نه دی شوی، صدر اعظم حیدر عبادی دغه خبره د فرانسې یو ټلویزیون ته کړې. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې مسکو عراق ته د خپلو هوایي بریدونو د غځولو کوم پلان نه لري، خدای هم وویل کچېرې عراق وغواړي نو دا کار به وشي. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پوځ سو څلورویشت او سو پنځویشت ډوله جنگي الوتکو له چهارشنبې ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر دولسو مرکزونو بمباري کړې ده. که څه هم روسیا ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي، خو امریکا او متحدین یې په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو د هدفونو په اړه شکمن دي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست پرون وویل چې روسیا له نړیوالې ټولنې سره په سوریه کې خپل عملیات همغږي کولی شي.
If Russia is genuinely focused on fighting ISIL, then they will
که روسیا پر اختیا سره هم د داعش ډلې پر ضد تمرکز کوي، نو د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جوړ شوي ائتلاف کې چې پنځه شپېته غړي لري رغنده ونډه اخیستلی سي. د سوریې د اپوزیسیون یو مشر حسن حاجلی چې سی آی ای یې له ډلې سره مرسته کوي ویلي چې په ادلب ښار کې د دوی پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. او بحرین پرون ماخام د ایران د سفارت سرپرست شارزافیر ته د دو او یا ساعتونو په ترڅ کې له دغه هیواده د وتلو امر وکړ او له تهران څخه هم خپل سفیر هیواد ته راوغوښته. بحرین دغه اقدام له هغو ادعاو وروسته وکړ چې وایي تهران په بحرین کې د ورانکارو ملاتړ کوي او وسلوالو ډلو ته وسلې استوي.
د هند افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 14. په کندهار کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 14. هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 14. مزار شریف اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 21. جلال آباد اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 20. غزنی اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 10. ګردیز اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 9. بامیان اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 0. او په بدخشان کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه منفي 8.
درنو دوستانو، ازادي راډيو په منځني چپه 1289 او اف ام 100.15 اوري. زه سلطان محمد سروريم او دغه خبری مجله د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په دغه خبری مجله کې به د دغه مسایلو او موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه په ګډه واورو. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي.
این روح وطن پرستی را ما استقبال میکنیم. خواهش ما ایست که تمام افراد به جلب و جذب اردو و پلیس سب.
محمد اشرف غنی دغه خبره وروسته لدی وکړه چې یو شمیر جهادي قماندانانو خپل کسان را غونډ کړل او وی ویل چې د کندوز جبهې ته لیږي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو د قندوز ښار په خپله ولکه کې اخیستی، خو د نورو سیمو څخه د وسلوالو مخالفینو تصفیه هم لا روانه ده. په یو بل ریپورت کې به واوري چې د تخار ولایت سیمایز چارواکي وایي چې په قندوز کې د ورستیو ناامنیو له کبله له شپږو زرو څخه زیات کسان تخار ته کډه سوي دي. نور ریپورټونه هم لرو. د سوریې په جګړه کې د روسي ځواکونو د ګډون په هکله هم یو ریپورت اورو. د افغانستان د تحولاتو په هکله د نړیوالو ورځپاڼو مطالب هم درته خپرو او د خپرونې په پای کې د ژوند رنګونه پروګرام مه هیروئ.
زما نوم لومړی ساران زرغونه یم. اکادمی پولیس ماوین دلیلی اونسیا.
څو کاله کېږي چې دلته راغلی؟
اووه کاله کېږي چې زه خدمت کوم پولیس ته.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. ښاغلی غنی پرون ماښام په یوې خبري غونډه کې چې د قندوز د سقوط په اړه پوښتنو ته یې په تفصیل سره ځوابونه وویل، د هغو قماندانانو احساسات وستایل چې وایي په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې لپاره یې سلګونه جنګیالي چمتو دي، خو ده ټینګار وکړ چې د جګړې رضاکاران دې د دولتي ځواکونو لیکو ته ورشي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی پرون په خپلو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې د کندوز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. دا په داسې حال کې ده چې کندوز ته اضافي سرتیري استول شوي او د راپورونو له مخې د ښار یو شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي دي. ولسمشر غنی وویل چې د کندوز د سقوط د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي او د څو کسانو د نیولو خبرې هم ورکړ چې د په وینا د کندوز په سقوط کې لاس درلود. د کندوز له سقوط وروسته له جمعیت ګوند سره تړلو یو شمیر جهادي قمندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او ویل چې د کندوز د دفاع لپاره به له طالبانو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي. ولسمشر غنی که څه هم د دې قمندانانو د چمتووالي ستاینه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه د هیواد د ملي ځواکونو دنده ده او له طالبانو سره د جګړې رضاکاران دي هم د دولتي ځواکونو په لیکو کې شامل شي.
ای روحی وطن پرستی ده. ما استقبال میکنیم. خواهش ما ایست که تمام افراد به جلب و جذب اردو و پلیس سوق بدن تا در چارچوب قطعات منظم اردو و پلیس برای ایجاد حاکمیت قانون، برای ایجاد فضای مناسب اعتبار ضرور است که همه در داخل قوای امنیتی و دفاعی افغانستان انسجام پیدا کنیم. جوانان را خاصتا تشویق میکنیم.
ولسمشر غنی له دې مخکې د کندوز له یو شمیر مشرانو سره په کتنه کې په کندوز کې د امنیتي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ او په ډاګه یې کړه چې هیڅ یوې خپل سرې وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې کندوز ښار ته ننوځي.
کمیسیون امنیتی امروز در قندوز ایجاد شد. هیچ فرد مسلح غیر مسئول اجازه داخل شدن به قندوز نخواهد داشت. ټول مې نن سر درد ورکړ.
په پرونی خبری غونډه کې د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر جیلانی پوپل وویل، ښاغلی غنی په کندوز کې د چارو د سنبالولو په خاطر د دریو کمیسیونونو د جوړېدو امر کړی چې یو به په کندوز کې دولتي او شخصي شتمنیو ته اوښتي زیانونه وڅېړي، دوهم به د کورنیو بې ځایه شویو شمیر او اړتیاوې په ګوته او له هغو سره به د مرستې په برخه کې اقدام وکړي، او دریم به یې د هیواد په شمال ختیځ کې د سیمه ایزو ادارو د اصلاحاتو لپاره سلام مشورې او سپارښتنې وکړي.
درنو دوستانو، د احمد تکل په ریپورت کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو د قندوز ښار په خپله ولکه کې اخیستی، خو د نورو سیمو څخه د وسلوالو مخالفینو تصفیه لا هم روانه ده. د دفاع وزارت ویند وایي چې امنیتي ځواکونو د قندوز د بیانیولو په عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې د ولسي جرګې رئیس په ټول هیواد کې په تصفیهوي عملیاتو ټینګار کوي چې باید پیل شي. نور جزئیات د یوسف خان زدران په ریپورت کې واوري.
بلاخره تر څلور ورځو انتظار وروسته افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د کندوز ښار په بشپړ ډول تر خپل واک لاندې راولي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کندوز ښار او شاوخوا سیمو څخه د وسلوالو مخالفینو د پاکولو عملیات لا هم ګړندي روان دي. د یاد وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ګډو هغو عملیاتو کې چې امنیتي ځواکونو لخوا همغږي شوي وسلوالو مخالفینو ته درانده زیانونه رسېدلي دي.
د کندوز په ښار کې زموږ ځواکونه ځای پر ځای دي او تصفیه روانه ده. په هر ځای کې چې مخالفین پټ وي دوی نیسي او دغه ولایت ته نور قطعات هم داخلېدونکي دي. هوایي ځواکونه د وسلوالو څارنه کوي او په هر ځای کې چې پوسې چې مخالفین دي هغه له منځه وړي. د کندوز ښار له پاکولو وروسته پلان داسې دی چې انشاءالله دا عملیات دوام پیدا کوي او د کندوز ولایت تصفیه هم.
په داسې حال کې چې دفاع وزارت د کندوز ښار څخه د وسلوالو مخالفینو د پاکولو خبره کوي، د افغانستان ولسي جرګه روانو نامنیو ته په کتو وایي چې په ټول هیواد کې د داسې عملیاتو اړتیا لیدل کېږي او باید ترسره شي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی نن په یوه خبري غونډه کې په دې اړه خبریالانو ته وویل:
تقاضا میکنم با پیگیری ای عملیات
غوښتنه کوم چې د دې عملیات په دوام چې اوس روان دي نه دا چې یوازې د کندوز ولسوالۍ کې پاتې سي، بلکې د عملیات دي سراسر سي، ځکه د ملي حاکمیت د دوام لپاره هغه ډېر رول لري. د څو ښارونو او ولسوالیو ازادي موږ او افغان ملت ته قطعا د قناعت وړ نه ده.
د دوشنبې په ورځ سهار وختي وسلوالو طالبانو چې بهرني جنګیالي هم ورسره مله وو په یوه تهاجمي حمله کې د کندوز ښار کنټرول ترلاسه کړ.
یوسف خان زادران د قندوز د وضعیت پاکله ریپورت درلود. دغه ریپورت پرون ماښام جوړ شوی و. وخت سهار 8:14 دی. درنو اوریدونکو د خبری مجلې په دې برخه کې پام وکړئ. د خبرونو سرټکو ته د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د فوځي ترانسپورت د یوې C-130 ډوله الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د 15 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسه مړه شوي دي. افغان چارواکي وایي له قندوز ښار څخه د وسلوالو طالبانو د ایستلو عملیات روان دي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو په مرکزونو تازه هوایی بریدونو کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. هند پرون په کشمیر کې د سولې لپاره د پاکستان څلور فقري پلان رد کړل، خو ویل چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د دواړو هیوادونو خبرې باید له سره پیل شي. د عراق صدر اعظم وایي کچېرې روسیا په عراق کې د هوایی بریدونو وړاندیز وکړي نو بغداد به یې هرکلی وکړي. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پوځ 324 او 325 ډوله جنگي الوتکو له چهارشنبې ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 1200 مرکزونو بمباري کړې ده. بحرین پرون ماښام د ایران د سفارت سرپرست شارج دافیر ته د 2 ساعتونو په ترڅ کې له دغه هیواده د وتلو امر وکړ او له تهران څخه یې هم خپل سفیر هیواد ته راوغوښته. او یوې روسی بار وړونکې فضایي بیړۍ چې څوک پکې سپاره نه وو 2.3 ټنه مواد نړیوالې فضایي اډې ته ورسول. خغلو اوریدونکو، آزادی رادیو په منځنۍ څپه 1290 او اف ام 100.15 اوري. له ملګرتیا مو مننه کوو. د خبرونې په دې برخه کې به غوږ شو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان د تحولاتو په هکله څه لیکلي دي. فرشته جلالزئی دغو ځینو ورځپاڼو ته کتنه لري.
ګارډین ورځپاڼې د کندوز پر سقوط او بیرته نیول کېدو یو مقاله خپره کړې چې په یو برخه کې لیکلي پر انټرنټ په خپرو شویو عکسونو کې په زغرده څرګندېږي چې افغان عسکر د ښار په مرکزي چوک کې د طالبانو بیرغ راکښته کوي. یوه کندوزي سړي ګارډین ته ویلي ډېره وحشتناکه شپه راباندې تېره شوه. د ورځپاڼې په لیکنه په کندوز کې د افغان پوځ د هوایي حملو شمېر نه دی څرګند، خو امریکایي ځواکونه ویلي چې د دوشنبې او چهارشنبې ترمنځ یې پر کندوز ښار شپږ هوایي حملې کړې دي. ګارډین وایي دا هم نه ده څرګنده چې طالبان له کندوز ښاره چیرته وتښتېدل. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستاني لیکوال احمد رشید تبصره خپره کړې چې په کندوز کې د وروستیو پیښو په اړه ده او په یو برخه کې راغلي د کندوز د سقوط اغېز به ښایي په ډېرو نورو سیمو کې محسوس شي. د منځنی ختیځ او شمیر غربي هیوادونو ډیپلوماټانو او استخباراتي چارواکو په دې خبره موافقه کړې چې طالبان ټول افغانان نه دي. پر کندوز په حمله کې د ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان وسلوال چې د ازبکستان د اسلامي تحریک جندلا جماعت انصار الله او داسې نورو سیمه ییزو ډلو غړي دي شامل وو. احمد رشید لیکلی پر کندوز په حمله کې د چین یغورو مسلمانانو چې د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک تر بیرغ لاندې دي، چچنیانو او حتی د داغستان وسلوالو، د القاعده غړو او د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش برخه درلوده. نیویارک ټایمز رسپانه لیکلی چې د افغانستان ملي وحدت حکومت یو کلن شو او دا هیواد د شاته تک په حال کې دی. د نیویارک ټایمز دغه مقاله د ارشاد احمدی په نوم یو افغان لیکلی ده. د مقالې په دوام کې راغلی په افغانستان کې چاوي د هغو پریکړو په مخالف لوري روان دي چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ په سیاسي موافقه کې سلا ورباندې شوې وه. د مقالې د لیکوال په باور داسې معلومیږي چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه او دا چې حکومت په یوه حساب ورکوونکي سیستم بدل سي له حده لوړه توقع ده. په مقاله کې راغلی چې د افغان حکومت رهبري حتی په ډیرو بنیادي مسلو لکه د والیانو او لویو څارنوالانو په ټاکلو کې ناکام سوی دی.
د تخار ولایت سیمایز چارواکی وایي چې په کندوز ولایت کې د ورستیو نا امنیو له امله لشپږو زرو څخه زیات کسان تخار ته کډه شوي دي. د تخار دی والی ویان سنت الله تیمور د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په داسې حال کې چې هر ورځ د دغو کډوالو شمیر لوړیږي، مسؤول ارګانونه دوی ته لازمه پاملرنه نه لري. په همدې وخت کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره وایي چې دوی پخوانی زیرمه شوي مواد پر دغو بې ځایه شویو خلکو ویشلي دي. نورحال د خان محمد سین په ریپورت کې
په داسې حال کې چې کندوز ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی، د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې هره ورځ په سلګونو کورنۍ له کندوز ولایت څخه تعلقانو ته راکډه کیږي. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز ولایت کې د ورستیو نامنۍ لامله تر دې دمه له شپږ زرو څخه زیات کسان تخار ته ورغلي دي. ښاغلي تیمور وویل دغه کسان د امنیتي ګواښونو له امله د کندوز له خان آباد، امام صاحب، بورکي، دشت ارچي او خواجه غار له ولسوالیو څخه بې ځایه شوي او دغه ولایت ته کډه شوي دي.
بیشتر از 6000 بجا شده فعلا وارد تخار شده. ای بگونه
اوس محل لشپر زرو څخه زیات بیزای سوی تخار ولایت را ننوتی او دغه شمیره شیبه په شیبه زیاتیږي. د امرسی کوم امکانات چې موږ لرو کافی نه دی او له مرکز او یا زون څخه هم تر اوسه کوم مرسته نه در رسیدلې.
د ښاغلي تیمور په خبره تر اوسه د تخار خلکو او دغه ولایت زینو سوداګرو له بیزای شو کورنوي سره مرسته کړې ده. دغه هم وویل دغه مرستې کافی نه دي او دغو کسانو سره باید له مرکز او نورو مرستندویو بنسټونو لخوا مرسته وشي. وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د دوشنبې په ورځ له ماسپښینه وروسته ونیو، خو په هغو عملیاتو کې چې له تېرې شپې راهیسې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره پیل شوي وو، دغه ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی ده. د افغانستان د دفاع وزارت د خبر پاڼې له مخې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د دولت 150 وسلوال مخالفین وژل شوي او نوي ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه هم د کندوز ښار د اوسیدونکو د ناسم وضعیت په اړه اندېښمنه ده او وایي چې دوی له زرو څخه له زیاتو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته کړې ده. د سره صلیب د کمیټې ویاند زرلشت ازادي راډیو ته وویل
وضعیت که فعلا در کندوز هم شریای ما و دوایر دولتی و غیر دولتی هم روی
لکم وضعیت سره چه اوس محل در کندوز خاریان او دولتی او غیر دولتی اداری مخ دی زمون اندیخنی زیادی کریدی. دسر صلیب اداری کندوز تا پسیر مسی موکی لسه باندی زر و کورنی و سره چه در کندوز لجنگ بیزای شوی در خوراکی مواد و مرست کریدی.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس هم د کندوز د بې ځایه شو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه بې ځایه شوي په بد حالت کې دي او د کډوالو چارو وزارت د ورسره مرسته وکړي. ومه غوښتل چې په دې اړه د دغه وزارت نظر هم ولرو، خو له بیا هڅو سره د دغه وزارت چارواکي حاضر نه شول چې په دې اړه څه ووایي. بلخوا د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره وایي چې د کډوالو چارو وزارت، یو این ایچ سی آر او نورې مرستندوی ادارې حاضرې شوي چې د کندوز له بې ځایه شو سره مرستې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
درنو اوریدونکو د سهارنی خبری مجله په دې برخه کې د منځنی ختیځ د تحولاتو په اړه ریپورت لرو. د روسي جنگي جټ الوتکو پرون بیا هم په سوریه کې پر یو شمیر سیمو بمباری وکړه. روسی چارواکو ویلی چې په دې بمباری کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه په نښه شول، خو امریکایي چارواکي وایي روسی پوځي الوتکو د بشار اسد د رژیم پر هغه وسلوال اپوزیسیون بمباری کړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هم جنګیږي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د ریپورت جزئیات احمد تکل اوروي.
د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پاوځ سو څلرویشت او سو پنځویشت جنگي الوتکو له چهارشنبه ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر دولسو مرکزونو بمباري کړې. د سوریې په ساحلي ښار لازقیا او شاوخوا سیمو کې د روسي پاوځ حضور او حملې په اتیایمه لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته په بهر کې د روسیې تر ټولو ستر پوځي عملیات ګڼل کیږي. که څه هم روسیه ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي، خو د سوریې د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر حسن حاج علي چې سی آی ایم رسته ورسره کوي وایي په ادلب ښار کې د ده د ډلې پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. د امریکا د سنا د پوځي چارو د کمیټې مشر سناتور جان مککین د امریکا له سی این این ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل چې د روسیې الوتکو اصلا هغه ډلې په نښه کړي دي چې د آزادې سوریې د پوځ لپاره کار کوي. له دې ډلې سره متحد ایالات مرسته کوي. د ادلب هغه سیمه چې روسیې الوتکو حمله پرې کړې د هغو وسلوالو ډلو په لاس کې دي چې له اسلامي دولت ډلې یادایش سره هم د جګړې په حل کې دي. یو شمیر نړیوالو رسنیو همداراز په سوریه کې د روسیې الوتکو په بمبارۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه هم خبر ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل روسیه دقیقا هغه اقدامات کوي چې متحد ایالات یې کوي. لاوروف وویل که یو څوک د تروریست په شان ښکاره شي، د تروریست په شان عمل وکړي، د تروریست په څیر ګام واخلي او د تروریست په څیر حمله وکړي، نو هغه کس به خامخا تروریست وي. په پاریس کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف هم په سوریه کې د خپل هیواد د حملو دفاع وکړه.
J'espère que dans un an quand on aura fini avec l'état islamique
il adaram che de ukal patraskeba che kala mug de islami dawlat dala lamain za yusu no pa suria ke ba intikhabat tar sarakru khuda intikhabat bayat azad wi aw de nariwale tolane tar nazar landi wushi روسیه ویلی دی چې غواړي په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې ونډه ولري، خو متحدو ایالاتو او ځینو لویدیځو او عربي هیوادونو ویلي چې د سوریه د بحران په حال کې د ولسمشر اسد لپاره ځای نشته. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمی پرون وویل چې د روسیې په هوایي حملو کې ډیری ملکي وګړي وژل شوي. نوموړي زیاته کړه هغه هیوادونه چې د داعش پر ضد جګړه کوي باید په عین حال کې د سوریې د تروریستي رژیم ملاتړ ونه کړي.
د ژوند رنګونه
زما نوم لومړی ساران زرغونه یم اکادمی پولیس ماوین دلیلی و نسیا
سو کالا کیگی چی دلتا راغلی؟
و کالا کیگی چیز خدمت کام پولیس دا
دلتا کم کم کارو نکوی تاسو عملا درس ورکوی داری کار رو که چه کار مدا؟
آمی داری کارو نکو دلتا انجونی رازی درس وی دا سربازی کورس لرو دا ساتنمنی کورس لرو دا ترکیه نچی دا انجونی زی دا سالورو میاشت و اشپاجو میاشت دا افسری کورس وی دلتا رازی دا شپی دلتا اشپی کهی دلتا کارو نی جوری جی بیازی ترکیه تا مش دغه خدمت کوم اداري کارونه کوم د دې اشاوې باټه کوم دغه خدمتونه کوم ګای وخت درس امر کوم تاکتیک مضمون جام نظام جون ته چې فارغ یم سپورت ور کوم د شاګردان ته دغه کارونه
څنګه بیا لباس مو څنګه د پولیس لباس کې ګرځي را ساده ګرځي څه رقم ده
تاسو خو معلوم دی په جامعه کې ډیر خبرې دي مش د کور چې رازو شخصي رازو دلته اتاقونه لرو الماری لرو درشګان لرو چې رازو اته بجې یونیفورم اغوندو سلور بجو پوری بیا چې زو کور ته بیرته یباسو هلته خپل د ځان دپاره چې په لار کې خلک پر موږ هم فرضېونه وایي هم دفاع کو د ځان څخه څنګه وکړو؟
کورنۍ کې مو څو غړي دي، زامن مو اولادونه مشته، هغوی څه وایي تاسو د وظیفې په اړه؟ خوشحاله دي در نه نه دي څنګه؟
اوس زامن مې ډېره خوشحاله دي، ځکه چې د دوی مشکلات هم زه حل کولی شم. او پنځه یالونه بچیان مې دي، یو انجلۍ ده واده سوی ده، یو مې سوی واده کړی دی، نور نو درې بچیان مې درس وایي. دوی ډېره خوشحاله دي، مادر وایي ته پولیس یې، موږ هم بوز پولیس کمال سمه ده، تاسو پر تاسو باندې د پولیس درس وایم.
او څنګه د ژوند مو څنګه تیریږي؟ هغه معاش عاید چې لرئ ښه ده، پرې ګزاره مو پکېږي؟ څنګه ده؟ څه غوښتنه لرئ دولت نه؟ مثلا تاسو ته به نور څونه زمینه برابره کړي؟ چې
دولت نه دغه غوښتنه ده چې د ښځو ازادي برابره کړي، د ښځو چې یو ځای غواړي تحصیل کوي، پولیسي ساده ډاکټري درس وایي، څه پوهنتون وایي. او د فامیلو څخه خواهش لرم چې د پرنجونو باندې درس وایي، چې آینده خپل ژوند جوړ کړي.
درنو اوریدونکو، د ژوند رنگونه د پروګرام د دې برخې په اوریدو سره پښتو سارانی خبری مجله پای ته رسیږي. زه سلطان محمد سرور د 8 بجو په خبرونه کې له تازه مطالبو سره بیا هم ستاسو خدمت کې. خو اوس چې د استودیو